یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې وروستیو هڅو ته خوشبیني څرګندوي. په دې خپرونه کې نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او د ازادۍ رادیو اونیز بحث هم لرو. سلام ترانو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې صفی الله ستانگزی ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
سلامونه د خبرونو سرټکی. د افغانستان ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي له ځینو سیمو د ناامنیو له راپورونو سره سره د اختر په مناسبت برقراره شوې آرامه وضع لا هم دوام لري. او په نړۍ کې د کرونا ویروس په اړه باندې هم تاسو ته تازه خبر درکو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بیګاش په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوسته برید کړی و. دفاع وزارت وایي په طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمل مومند نن جمعه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د دغه برید په اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې هم د پروان په غوربند کې وړمه شپه د طالبانو په برید سره او افغان سرتیري وژل شوي او اخوا په لویدیز ولایت فرا کې هم د افغان پولیسو په پوستې باندې د طالبانو په برید سره او پولیس افسر وژل شوي. افغان چارواکو بیا ویلي په زابل کې 13 وسلوال طالبان وژلي او هم په فرا کې 8 وسلوال طالبان وژلي دي. د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وروستیو دوه ورځو کې دا نښتې داسې وخت شوي چې د اوربند د تمدید هڅې کېږي او هم وسلوالو طالبانو د بندیانو د خلاصون لپاره یو پلاوی کابل ته استولی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له ځینو سیمو د ناامنیو له راپورونو سره سره د اختر په مناسبت برقرار شوې آرامه وضع لا هم دوام لري. دا خبره د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلی. جاوید فیصل ویلي اوربند یو پیچلی عملیاتي مسؤلیت دی چې د پیښو د مخنیوي په خاطر ډیرو مثمرو او مداومو همغږیو ته اړتیا لري او د هڅې به روانې وي. طالبانو د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړی و او هم افغان ولسمشر اشرف غنی د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون د اوربند د اعلان ترڅنګ د 2000 طالب بندیانو د خلاصولو امر وکړ. امنیت شورا هیله ښکاره کړې چې د آرامه وضع یا اوربند تمدید شي، خو طالبانو تر اوسه رسما په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. په بدخشان کې سیلابونو د دریو تنو ژوند اخیستی او په لسګونه کورونه ویجاړ کړي. د بدخشان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل کوم سیلونه چې د شپې راغلي ډیر خلک زیانمن کړي، ډیر کورونه وران شوي، خلک بار پاتې او لارې تړل شوي دي. ښاغلی دهقان زیاته کړه د تیرو دوو ورځو په ترڅ کې سیلونو دوه تنه په شکی ولسوالي او یو تن د کشم په ولسوالي کې وژلي. د همایون دهقان د معلوماتو له مخې دې سیلونو نږدې 100 کورونه د مرکز فیض آباد په اوومه ناحیه کې تخریب کړي. 60 کورونه د یمګان په ولسوالي کې، 40 په شکی ولسوالي کې، همداراز یو شمېر کورونه په بهارک او کشم کې وران شوي دي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر به نن خبری غونډې ته د چین په اړه خبرې وکړي. دا غونډه یوه ورځ وروسته تر دې جوړیږي چې د چین وکیلانو د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون تصویب کړ. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې د جمعې په ورځ به چین ته په درناوي خپل دریځ اعلان کړي او د زیاته کړه چې اداره یې له چین سره خوشحاله نه ده. ولسمشر ټرمپ بیا وویل د هانګ کانګ د ملي امنیت د قانون د تصویب په خاطر به سخت ځواب ورکړي، خو ده په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. د هانګ کانګ د ملي امنیت د قانون تصویب داسې اندېښنې پیدا کړي چې په کور دننه د دې سیمې نیمه خپلواکي به ورسره پای ته ورسیږي. د هانګ کانګ لپاره په نوی قانون کې راغلی چې خیانت، ورانه، فتنه او بهرنی مداخله منع شوی او پیکینګ ته اجازه ورکړل شوی چې د اعتراضونو د مخنیوي لپاره د چین امنیتي اډې په هانګ کانګ کې ځای پر ځای کړي. د کرونا ویروس په اړه هم تازه خبر دا دی چې سره له دې چې په اروپا کې د کرونا ویروس په خاطر لګیدلې محدودیتونه راکم شوی، خو آسیا بیا هم له بدې وضع سره مخ ده. په اروپا کې ځینو هیوادونو له هغې ډلې فرانسې پرون د محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. په چک جمهوریت کې هم وار له مخه محدودیتونه کم شوي دي او له یو بل سره د اروپایي هیوادونو له یو بل سره لارې هم خلاصې کړي دي. خو آخوا په آسیا کې جنوبی کوریا چې د کرونا ویروس په وړاندې په مبارزه کې مخکښه بلل شوی و، یو وار بیا د ځینو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. تازه 200 خونځي تړلې دي. همدارنګه جاپان هم د کرونا ویروس د یوې نوې څپې ګواښ کړی دی. په ټوله نړۍ کې کرونا ویروس تر اوسه څه باندې 2.5 میلیونه کسان اخته کړي او له ډلې 3,60,000 کسان مړه کړي دي. د کرکټ خبر هم دا دی چې د افغانستان او استرالیا کرکټ ملي لوبډلې ټیسټ لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ په یوې خبر پاڼه کې ویلي دا ټیسټ لوبه د استرالیا په کوربتوب د نومبر له 28 تر 25 دوام کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس لطف الله ستانکزي هیله ښودلې چې تر هغې به د کرونا ویروس ناروغي خطر کم شي او دا لوبه به ترسره شي. د ستانکزي په وینا دا ټیسټ لوبه به د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره یوه ښه تجربه وي. افغانستان تر اوسه په ټیسټ سیالیو کې له بنګلادیش، آیرلند، هندوستان او ویست انډیز سره مخ شوی چې له لومړیو دوه لوبډلو لوی بریا خپل کړی، خو وروستیو دوی ماته منلی.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. وباورې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د جګړو کمیدو او د بندیانو خوشي کېدو ته په پام سره وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل نږدې شوی دی.
دغه قدم په قدم باندې مخکې تلل، دغه قدم په قدم باندې نرمي د سولې د مذاکرات لپاره لاره او بستر هواري. موږ له دغه بستر زمي ډول باندې استفاده کوو.
په دې اړه مو د یو کارپو نظر هم پوښتلای دی. په نورو موضوعاتو کې، په تیرو دو میاشتو کې په ټول هیواد کې نږدې 1400 ترافیکي پیښې شوي او لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي.
1,400 حادثي ترافیکي منځته راځي. 1,400 نفر مړه شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر د چین په پارلمان کې د هغې لایحې د تصویب په اړه نن وینا وکړي چې له مخې په هانګ کانګ کې د چین لانجمن امنیتي قانون نافذیږي. د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې د حکومت لخوا د سلګونه طالب بندیانو د خوشي کولو مسله له شنونکو سره څیړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. تاسو د دې غرمنۍ خبرې مجلې د لومړي راپور اوریدو ته رابولم. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر وایي قراین ښیي چې افغانستان د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوی دی. انتظار خادم وایي نور نو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. له بلې خوا یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر غوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی بې باوري او بخیر رامنځته شوی باور بې ساری دی. خاطر پردیس په دې اړه له کابل نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم وی په کوچنی اختر کې درې ورځنی اوربند افغان ولسمشر لخوا د 2000 طالب بندیانو آزادیدل او د طالبانو له لورې لدې اقدام څخه هرکلی د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پرمختګونه ګڼل شوي دي. د نوموړي په خبر افغان حکومت هیله مند دی چې بین الافغاني خبرې ژر پیل شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پدې د طالبانو خپلني د حکومت لپاره ویل چې بندیان خلاص کړي، د بندیان خلاص کړه توربند دوی اعلان کړ په مقابل کې موږ ومانه. بیا د 2000 بندیان د اعلان خبر وشول تر موږ د یو ورځ باندې چې د سابقه حرکت هغه مرته خلاص کړ. دغه قدم په قدم باندې مخکتل، د قدم په قدم باندې اعتراف، دغه په قدم قدم باندې نرمي، خپل په خپل ذات کې د سولې د مذاکرات لپاره لار او بستر هواري. موږ له دغه بستر زمینی ډول باندې استفاده کوو.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي او نه هم په دې اړه زمونږ اړیکو ته ځواب ورکړی دی، خو دغې ډلې د افغان حکومت له لوري د 2000 بندیانو د خوشي کېدو اقدام ستایلی. دې ډلې وړاندې له دې ویلي و چې د بین افغاني خبرو پیل وړاندې باید 5000 طالب بندیان د افغانستان له زندانونو څخه خوشي شي. مخکې تر دې یو سیاسي هوکړې پر بنسټ عبدالعبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس وټاکل شو چې یا د شورا د سولې په برخه کې هر ډول پرېکړې صلاحیت لري. ښاغلی عبدالله ولسمشر غنی لوري د 2000 طالب بندیانو په اړه د نموړي د ورستي اقدام په اړه هرکلی کړی او دغه ګامې د سولې د پرمختګ لپاره یو مثبت ګام یاد کړی. هممهاله د طالبان یو پخوانی چارواکی سید اکبر اغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی د باور فضا بي ساري، او طالبان او افغان حکومت باید ژر تر ژره له دې فرصت څخه په استفادې سره بین افغاني خبرو ته کینی. هغه وایي
دواړو پر پورته دا مناسب دي چې ډېر ژر بین افغاني مذاکرات ته ځان ورس. علاوه پر دې باندې د افغانستان ولس او ملت هم په دې باندې دي، هغه په دواړو طرفو کې دا دي چې زور راولي چې بین افغاني مذاکرات شي.
طالبان هم د حکومتي بندیانو د خوشی کېدو په تړاو په یو تازه اقدام کې تیر ورځ په کندز او بغلان ولایتونو کې اتیا افغان سرتیري آزاد کړ. خو د سولې د بین افغاني خبرو د پیل لپاره دغه خوشبيني په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت نن په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بیګاش په ډنډ پټان ولسوالۍ کې افغان سرحدي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. تر دې مخکې د پنځشنبه په ورځ یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نو غوښتل غږ او نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي و چې د چهارشنبه په ورځ طالبانو د پروان ولایت په سیاکرت ولسوالۍ کې په سیمه ایزو اردو برید کړی او نه افغان سرتیري وژلي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبانو د چهارشنبه په ورځ په فرا ولایت کې د پولیسو په یوې پوستې حمله کړې ده. طالبانو د اختر په شپه د اختر په مناسبت 3 ورځې اوربند اعلان وکړ چې حکومت هم دا اوربند ومنه او ورته اعلان وکړ. خو سره لدی چې د دوړو لورو د اوربند غزیدو یا ماتیدو خبره نه کیږي، د داشن حملو راپورته کیدل چې د سولې او بین افغاني خبرو د پیل لپاره یې هلی هم اغیزمنی کړی دی.
تر زیاته مننه پر دې سب قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبريال راپور مو اوریده چې وای د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل طالبانو سره د سولې د خبرو پیل نږدې شوی دی. د ملي امنیت شورا یو چارواکي زمون خبريال ته ویلي دي چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل پر وړاندې ټول خندونه لري شوی. دغه خبرې چې د مارچ د لسمه نیټې لپاره پلان شوی وي د بندیانو د تبادلې پر سر د لنجې له کبله تر اوسه نه دی پیل شوی. په وروستیو څو ورځو کې هم د حکومت او هم د طالبانو لخوا د بندیانو تبادله یو ځل بیا پیل شوه. صالح محمد صالح په دې اړه په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو له استازي نعمت الله کریاب سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې آیا واقعا د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پرته خنډونه لري شوي دي؟
د افغانستان د دغه اوږدې غمیزې او کشالې او د سولې ته رسیدو په برخه کې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې لا هم یو څه خنډونه شته دي او ټول نه دی لري شوی. د طالبانو په منځ کې خایزنی ډلې داسې وی چې هغه په جګړې باندې باور لري. په دې کې به خای په افغانستان کې ځینی مافیایي کړي او ناروا اقتصادي ډلې چې دی هغه هم نه غواړي چې دغه کشاله او د غستون زاواره شي او دلته سوله او ټیکاو راشي، ځکه دا هغه هغه ناروا او ګټو ته بیا ځان رسیږي. اوس مهمه دا ده چې د طالبانو او د افغانستان حکومت دغه هر څه څنګه مدیریت کړی شي. دا وړې وړې پیخي چې رامنځته کیږي هغه د خبرو معنی نشي. او تر ټولو مهمه دا ده چې 13 کلونو کې چې څومره جګړې ادبیات رامنځته شوي دي او د یو بل په ضد باندې څومره تبلیغات کېدل یا شوي، دا غو لهن او ژبې ته تغییر ورکول په کار دي چې دغه درز د لویوالي په ځای باندې د همغږۍ یووالي او غیږ ورکول ته بل اخر لاره واره شي او دغه افغاني خبرې پیل شي. دغه نو ورسته بیا سړی په دې باندې باورمن کېدل شي چې که دواړه لوري بیا په بین الافغانی خبرو کې ځینې داسې شرایط تر مخته کې چې هغه په واقعي ډول د افغانستان د کشالی د حل لپاره نه بلکې د خپل مقاصد په برخه کې دی، بیا هم نړۍ او هم د افغانستان خلک دې برخه کې یو تصمیم نیول شي.
څه فکر کوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د نړیوالو لیوالتیا تر پخوا کمه سوې نه ده؟ پخوا د نړۍ ګڼو مشرانو د دغه خبرو پر پایل ټینګار کاوه، د دغو خبرو په وړاندې د پرتو خنډونو پر لرې کېدو ټینګار کاوه، خو اوس په دې برخه کې زیاتې څرګندونې نه کېږي.
د افغانستان د کشالی د حل په برخه کې د نړیوالو هغه غبرګونونه لکه چې پخوا یې څومره لیوالتیا و راکمه شوې وه، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی د افغانستان تشا کړې ده. اوس نړۍ په خپل کړاو وخته ده او غواړي چې خپل ولسونه وژغوري، ځکه هلته د کرونا وبا راغلې ده او ګرد نړۍ هغه په ټپه ودرولې ده. اوس تر ډیره د دغې غوټې د پرانیستو هغه حل لاره چې د هغه د امریکا سره ده، نو د امریکا لیوالتیا خو کمه نه ده، ځکه خلیلزاد دا اوس هم په دغو سختو حالاتو کې لګیا دی او هیوادونو ته ورځي، د افغانستان مشرانو ته ورځي خبرې کوي. زه فکر نه کوم که نړیواله لیوالتیا په دې برخه کې راکمه، ځکه هغوی غواړي چې د افغانستان کشاله د خبرو د لارې حل شي. اوس هم د سیمې هیوادونه هم نړۍ د بین الافغاني خبرو د پیل غوښتونکي ده.
د افغانستان حکومت هغه سیمه ییز او نړیواله اجماع چې د سولې پروسې ته مهمه ګڼله، څه فکر کوي چې ترلاسه کړې ده؟
په دغه نړیواله اجماع پر رامنځته کېدو کې هم د امریکا رول ډیر بارز دی. د امریکا د خارجه وزارت او د سولې استازی چې دی خلیلزاد، د سیمه ییز او نړیواله اجماع پر رامنځته کولو کار کوي. دغه وروستي سفرونه چې قطر ته دي، هند ته دي، افغانستان ته دي یا د سیمې نورو هیوادونو ته دي، تر ډیره په دغه چاره کې یو څه برلاسه ښکاري او داسې د نظر اختلاف تر اوسه نه دی رامنځته شوی چې په واقعي ډول سړی وګوري چې د سیمې هیوادونه یا نړیوال د افغانستان د کشالی د سولې حل باندې ټینګار نه کوي یا دې ته لیواله نه دي. زموږ لپاره تر ټولو مهمه دا و چې بین الافغاني اجماع رامنځته شي، او دغه کار هم په دې وروستیو شپو کې وشو. تر نړیوالې اجماع لومړی زموږه اجماع د افغانانو اجماع ضرور و هغه وشو. اوس د سیمې هیوادونه هم د همدغه اجماع نه په الهام اخیستو هم شاید چې په خوای کم نظر کلاره هم او په ښکاره نه وي، اوس په کې تغییر راولي.
په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازی نعمت الله کاریاب چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې په برخه کې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور کورنی موضوعات هم لرو، خو د شیبه ورځو یوې نړیوالې موضوع ته ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د چین په اړه په یو خبری غونډه کې خبری وکړي. دا څرګندونې بدای ورسته له هغه وکړي چې د چین مقننه قوې د هانګ کانګ د ملي امنیت په اړه د قانون لانجمنه طرح تصویب کړه. ښاغلی ټرمپ له دې مخکې د چین په دې کار غوسه څرګنده کړې وه چې د هانګ کانګ د ملي امنیت لپاره یې دا طرحه جوړه کړې ده. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده. لودین صاحب،
ډیره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د دې اداره له چین سره خوشاله نه ده او نن به یو خبری غونډه کې په دې اړه خبري وکړي. ټرمپ که څه هم د چین په اړه د کېدونکو اعلان جزئیات نه دی ورکړي، خو اشاره یې کړې چې د ملي امنیت نوې لانجمنې طرحې ته به د امریکا ځواب سخت وي. چین به د ملي امنیت په دې قانون سره د هانګ کانګ د نیمه خپلواک سیستم آزادۍ ته هم پای ورکړي. د یوې لایحې له مخې چې تېر کال ډونالډ ټرمپ لاسلیک کړی، نوموړی دا واک لري چې د امریکا د هغې اقتصادي امتیاز یوه یا ټولې برخې ختمې کړي چې هانګ کانګ له چین سره د خپلې آزادۍ نه په استفادې ګټه ورنه اخلي. د ډونالډ ټرمپ اقتصادي سلاکار هم خبرداري ورکړی چې سوداګرۍ او نورو مالی چارو کې بل هانګ کانګ سره هم هغه چلند کیږي لکه چې د چین سره کیږي. د ټرمپ اقتصادي سلاکار لاری کوډلو سی ان بی سی سره مرکه کې ویلي چې دوی به تفاوت نشي پاتې کېدای او هغوی باید حساب کتاب ته حاضر شي. د امریکا له دې تون دری سره سره معلومه نه ده چې دوی به د هانګ کانګ اقتصاد دغه ځانګړی حالت ته پای ورکړي او کنه. تمه دا ده چې ټرمپ به نن د چین په اړه هدفي بندیزونه، نوې تعرفې او په چینایي کمپنیو نور محدودیتونه اعلان کړي. د ټرمپ بل اقدام کېدای شي هغو زرګونو چینایي محصلانو ته د کلنۍ ویزې ورکړه اغېزمنه کړي چې د امریکا له پوهنتونونو فارغېږي. د چین د خلکو کانګرس پرون د مې په 28مه د هانګ کانګ په اړه د قانون لایحه تصویب کړه او سږ کال د کانګرس کلنۍ غونډه هم د کرونا ویروس له کبله لنډه ترسره شوه. د چین لخوا د ملي امنیت نوې طرحه په هانګ کانګ کې د زرګونو ډیموکراسي پلوه کسانو د مظاهرې لامل شوې او دغه مظاهرې داسې مهال ترسره کیږي چې هلته د کرونا ویروس په کبله د خلکو په غونډو او راګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی. د قانون په هانګ کانګ کې هر ډول بهرنۍ لاسوهنه، خیانت او فتنه اچونه محدودوي او چین ته دا واک ورکوي چې په دغه نیمه خپلواک ښار کې د مظاهرو د کنټرول لپاره امنیتي ځواک هم ځای پر ځای کړي. که څه هم د چین صدر اعظم لی کیچیانګ ویلي چې دا قانون د هانګ کانګ ښار له ثبات او نیکمرغۍ سره مرسته کوي او د یو هیواد او دوه سیستمونو له اصل سره هم جوړ شوی. دا قانون هغه اصل دی چې چین ته په هانګ کانګ کې د واک چلولو اجازه ورکوي. البته د چین صدر اعظم دا خبره داسې مهال راځي چې له هیوادونو سره داسې اندېښنې او ویره شته چې د چین لخوا د ملي امنیت طرحه به هانګ کانګ کې د نیمه خپلواکۍ ځانګړی حالت، دغه راز د خلکو مدني ازادۍ او سیاسي فعالیتونه محدود کړي. نو وګورو چې ښاغلی ټرمپ د ورځې په اوږدو کې چې د افغانستان په وخت ناوخته کې ممکن مختصر مهال وي د چین په اړه څه نوې پریکړه کوي.
ډیره زیاته مننه اسدالله لودین زما همکارو چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نن ورځې د وینا اړې چې پلان شوی ده نن به وینا کوي په دې اړه جزئیات اورول. ولسمشر ټرمپ د چین په پارلمان کې د هغې لایحې د تصویب په اړه خبرې وکړي چې له مخې په هانګ کانګ کې د چین لانجمن امنیتي قانون نافذیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د ترافیکو چارواکي وایي په تیرو دو میاشتو کې په ټول هیواد کې څه کم 1500 ترافیکي پیښې شوې دي. د کابل د ترافیکو رئیس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ترافیکي پیښې د روان کال په حمل او ثور میاشتو کې شوي او په ترڅ کې له 170 زیات کسان مړه شوي او نږدې 2500 نور ژوبل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس او په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې له جګړې او کرونا وایروس ترڅنګ ترافیکي پیښو هم د خلکو ژوند تریخ کړی او ډیر شمیر تلفات ترې اخلي. د دغه هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي په ځانګړي ډول د لویو لارو د موټر چلوونکو له بې احتیاطۍ څخه شکایت کوي. وایي چې ترافیکي پیښې ډیرې شوي او وجه یې هم د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي قوانینو په پام کې نه نیول دي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي مرسل وایي
امی دریورانی که در جاده ها دریوری میکنن اینا قوانین ترافیکی را مد نظر نمیگیرن، کمربندهای امنیشان بسته نمیکنن، سرعت چون هم بسیار زیاد، سرعت زیاد میگیرن، سواری بیش از حد بالا میکنن که باید او قسم نکنن، اینا هم اگهش باعث حادثات ترافیکی میشود در شهرها.
د کنر ولایت وسیدون که اسماعیل خان هم له موټر چلوونکو ورته غوښتنه لري.
د جلالباد کنر په لوی لاره، د جلالباد کابل په لوی لاره باندې هر ورځ بشمیر ټکرونه کیږي چې همدا غل عامل دی چې ډرایوران ترافیکی قوانین نه مراتوي او تیز رفتار کوي چې بشمیر افغان کورنۍ د ویر په ټغر کې نه وي.
خود لوی لارو موټر چلوونکي بیا خپل بیغوري منی او د لوی لارو خرابوالی د ترافیکي پیښو د زیاتېدو لامل ګڼي. موټر چلوونکي محمد اکرام
د کابل غزنی د لارې یو ټکسي سوان يم. په لار کې د مینونو له وجې هغه کند رامنځته شوی دی او دغه کند بیا وروسته کله چې بارانونه او یا واورې په دې وخت نورې خرابېږي، له همدې وجې موټرونه ټکرونه کوي یا د جمپو تلویږي او خلک وژل کېږي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د ټولګټو وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. د افغانستان د ترافیکو مسؤلین وایي په تیرو دوو میاشتو کې په دغه هیواد کې نږدې 1400 ترافیکي پیښې شوې دي. د کابل د ترافیکو رئیس خان محمد شنواری ازادي رادیو ته خبرو کې ویل چې دغه ترافیکي پیښې روان کال په حمل او ثور میاشتې شوې چې په ترس کې 168 کسان مړه شوې دي.
مجموع کې 1446 حادثه ترافیکي منځ راځي، 168
نفره مرشی ویلی ټوټال مجروحینی هم 240 نفر ترسی
خغل شنواری وی چمړ شوی او جوبل شوی او داړو کې خزی او ماشومان هم شامل دي نوموړې په دې شمیر ترافیکي پیښې د اندېښنې وړ ګڼي او د موټر چلوونکو لخوا په جدي ډول د ترافیکي مقرراتو په پام کې نیولو ټینګار کوي د یادونې ده چې د ازادي راډیو د خبریالانو د راپورونو له مخې یوازې د اختر له لومړۍ ورځې راهیسې په فراه او فاریاب ولایتونو کې د ترافیکي پیښو له امله 10 کسان مړه شوي دي او 10 کسان ټپیان شوي خو د افغانستان د ولسي جرګې د تقنیني چارو د کمیسیون رئیس غلام فاروق نظري ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ترڅنګ چې د موټر چلوونکو په بېغوري او د ترافیکي اصولو د پام نیول په موضوع انتقاد کوي د ترافیکو مسولین هم په دې برخه کې پړګنی نو موړی وی چې ډیره یو داسو کسانو د موټر چلوونې جواز تر لاسه کړی چې قانوني پروسې نه ده بشپړه کړې او نه هم د موټر چلوولو په اصول او قوانینو پوهیږي
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې 19 بس لرو په نننی بس کې د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو تبادله او د سولې پر هڅو د هغې پر اغیزو خبرې کوو
هغه ستونزې چې وې د حق العبدي په ارتباط او د هغې جدي جنایاتو په ارتباط هغه باید بیل شوې وي هغه دوسیې څېړل شوې وي
اورېدو ته یې راسره اوسئ په روزګان ولایت کې وهل شوې زلیخا عدالت غوړي د میرمن د خاوند لخوا په څو ځلې شکنجه شوې او په ډیر ظلم سره وهل شوې او اوس په روغتون کې بستر ده د دې میرمن خپلوان هم له حکومت څخه د عدالت غوښتنه کوي د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت له زلیخا سره خبرې کړې دي
زلیخا چې د ډیرو وهلو له امله یې مخ تکشین او پړسېدلی دی او سترګې هم نسي روڼولی لاسونه او پښې یې هم په لښته او کیبلانو د وهلو له امله سرې غوښې دي او نیمایي ویښتان یې هم د وهلو پر مهال ختلي دي اوس د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر ده زلیخا ازادي راډیو ته وویل چې دغه حالات ته خپل خاوند رسولې ده
سم دم به سره ناست یو دم بره بنې وغورځېدی چې بده به ووایه به راویښ شو زه په کور کښې په خپلو کوچنیانو باختوم نه به راته ویل ول چېش چې کول په چېش پسې وي چېرې ورکه وي هلا بیې را باندې راوکوڅوله وبې ولمه سترګې بې تکې سرې خو د خپلې خونې سه کوټې ته مې بوځي هلته یو دروازې راته کولپه کې څوک نه راپېدي به هلته په چاړې مې وي چېرې په چپه خوا بل لاس کې مې وي د ته بر په لاس کې مې وي
زلیخا زیاتوي چې خاوند یې پرته له کومه جرم او یا هم کار څخه دغه حالات ته رسول
زه خو بې ګناه یم او لاکه د ده په کور کې هېڅ ګناه کړې ده هر د عزت مې کړې ده هر د ده عزت مې کړې دي د مور د پلار عزت مې کړې د ورونو عزت مې کړې دي دا درې میاشتې کې چې پر ما ول چې ورو چې پر هغه زړو ټپویم پسې وی وی دا د اوس ولمې نن درېمه ده چې پر ما ول کېږي
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی وای زلیخا زیاته پر سر وهل سوي او شاید دایمي پرواني او عصبي تکلیف اختاسي د ازادي راډیو ټول چې روغتون ته د پخوا په پرتله د زلیخا په څیر د وهل سوو میرمنو تاګ ورته زیات سوي دي
رواني حالت ته دې شنري او دا به شاید و ډېر عمیق رواني حالت ولر سره چې بل اخره به یا دای چې بخي به خپل شول دغه شول د لاس ورته ورکه او یا به هم دای چې خدای نه خواسته سبب د مرګ به وګرځي ژوند دې ته دومره یو ضرر رسېدلی
د زلیخا ورور عبدالعظیم چې خپل خور یې د درملنې لپاره روغتون ته راوړي وایي د خپل اخ سره هیڅ بدی نه لري او نه هم د کوم بل چا سره بدی لري خو وایي خبر نه دی چې ولې له خور سره دومره ظلم سوي
اسې عدالت غواړم چې حق و حقدار ته ورسېږي دا حق وویني دا حق ته وویني چې دغه سره باید څه رقم وسي څه رقم د دې سړي سره باید څه وسي باید څه رقم قانون ودې سړي ته سزا ورکړي باید داسې سزا ورکړي ودې سړي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زلیخا د خاوند سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو د اورزګان ولایت د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسولین که څه هم د دغه پیښې په اړه باندې معلومات نه لري خو وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده د دې ادارې مشر عبدالاحد بایی هم له دولت غوښتنه وکړه چې دا موضوع دې وڅېړي د ولایت مقام مسولین دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې پولیسو د زلیخا خاوند نیولی او عدلیه او قضایی ارگانونو ته به یې ور وسپاري. په اروزګان ولایت کې لا هم ښځې په بدو کې ورکول کېږي، په کم عمر کې ودېږي، د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي، او دغه راز د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې هم د دغه ولایت د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې پر وخت نه څېړل کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نمایي کې د 25 دقیقې اونیز بحث د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو اوس صفي الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړه چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا برید په ډنډ پټان ولسوالۍ کې شوی. دفاع وزارت وایي 13 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له ځینو سیمو د ناامنیو له راپورونو سره سره د اختر په مناسبت برقراره شوې آرامه وضع لا هم دوام لري. دا خبره د امنیت شورا ویاند جاوید فیصل نن په خپل ټوټر پاڼه کړې او ویلي دي چې د اوربند لپاره هڅې روانې دي. د کرونا ویروس په خاطر په اروپا کې لګیدلې محدودیتونه کم شوي، خو په آسیا کې بیا ځینو هیوادونو د تازه پیښو خبر ورکړی. د جنوبي کوریا چارواکو ویلي دي چې پرونی اتیا پیښې ثبت کړي دي. په جاپان کې هم وروسته له هغه چې بیړنی حالت لري شو، د تازه پیښو خبر ورکړل شوی دی. په ټوله نړۍ کې څه باندې 5,800,000 کسان په کرونا اخته دي، چې له ډلې یې څه باندې 3,60,000 کسان مړه دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر به نن خبری غونډې ته د چین په اړه خبرې وکړي. دا غونډه یوه ورځ وروسته تر دې جوړیږي چې د چین وکیلانو د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون تصویب کړ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ نه لیکي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه اعلان هرکلی کوم چې وایي له افغانستان څخه خپل پوځي ځواکونه باسي. خپلواک ساپای د لغمان ولایت له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي، د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید چارواکي په مرکز مهترلام او د لغمان په اړوندو ولسوالیو کې پر موټر سایکل سپرو باندې بندیز ولګوي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي، د جنگ دواړه خواوې باید د ولس په خاطر واقعي سولې ته سره ورسیږي. فضل کریم درویش د پکتیا ولایت له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، خدای دې وکړي چې د سولې پر پروسه ښه پر مخ ولاړه شي، کامیابه شي او د افغانانو د سولې ارمان پوره شي. د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي، افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو خوشي کولو ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي، که وسلوال طالبان اوربند ته دوام ورکړي نو دا به د سولې لپاره ختمه شي او د سولې په ګټه به وي. او انصار الله حکیمی د لغمان ولایت له الینګار ولسوالۍ نه لیکي، افغان دولت او طالبانو څخه غواړم چې د اوربان موده د نور هم وغځوي تر څو چې په افغانستان کې دوامداره سوله راشي. ستاسو اس ام اسونه و چې د افغان بیسیم په 813 شمیره موازدۍ راډیو ته را استولی و او موږ له اوریدونکو سره شریک کړل. یوازې یوه غوښتنه په درنښت سره له تاسو کوو درنو دوستانو، چې خپل اس ام اسونه لږ په واضح او ښه املا ولیکئ، او که په ځینو مطالبو باندې مطمئن نه یاست نو له یو چا سره یې شریک کړی او خبرې پی وکړی، او لبل چا مرسته وغوړی د دې لپاره چې پیغام مو صفا او د لوستلو وړ وي. ځکه ډیر راپورونه او مطالب چې موږ ته د اوریدونکو لخوا د اس ام اس 413 شمیره را رسیږي تر ډیره د لوستلو وړ نه وي، په همدې خاطر هم له لوستو پاتې کیږي. قدرمن اوریدونکو، له دې سره راورسېدو د دې خپرونې پای ته. په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو اونیز بحث لرو.
25 دقیقه.
دو خبری دی، یو خود
مختنی کابینه که صرف 15 فیصد
متاسف هم چه
حکومت وقت
د آزادی رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د دیونی بحث مو د طالب زندانیانو د ازادي دو څنګهوالی ته ځنګړی کړی د بحث کوربه ز رحمت الله افغانیم د کوچنی اختر پښپو وسله بالو طالبانو خپل جنگیالیو ته سپارښتنه وکړه چې په مقابل لوري به حمله نکوي افغان حکومت هم ورته ژمنه وکړه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خنیت د سرګندولو لپاره په یو بیساری اقدام سره د 2000 طالب زندانیانو د ازادي دو اعلان وکړ چې د اختر په دویم ورځ سل او په دریم ورځ د افغانستان له بیلابیلو زندانونو څخه 900 طالب زندانیان آزاد کړل له نورو کلونو برخلاف تیر کوچنی اختر له کومې سترې امنیتي پیښې پرته ونمانځل سو افغان ولس د افغان حکومت او طالبانو د اقدام خوشاله کړل د طالب زندانیانو د ازادېدو او د حکومت د ښه نیت د ښکاره کولو لپاره او د سولې پروسې د چټک څرنګوالي په اړه مبحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالقادر قلاتوال او د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر میلمانه دي میلمنو ته ښه راغلاست وایم
جبر صاحب د حکومت دغه اقدام چې د اوربند په بدل کې د بندیانو د خلاصون ژمنه وکړه او اقدامات هم وکړل دغه څه ډول یو اقدام ده
نو ته اقدام خو یو سیاسي هغه وه یو سیاسي پرېکړه وه چې که دا د سولې په خیر او ویده سویدنه بندوي دا خو نیک اقدام دی حقوقي نظام خو نه شي توجیه کېدلی هغه ته دلیل نشته ولې هغه لپاره چې دا زندانیان باید په اطمینان سره د دوی دوسیې مطالعه شوي وي هغه مسایل چې ارتباط درلوده هغه ستونزې چې وې د حق العبدي په ارتباط او د هغه جدي جنایاتو په ارتباط هغه باید بیل شوي وي هغه دوسیې څېړل شوي وي که دوی دا کار کوي خو ښه کار دی ولې تر اوسه پورې دغه 2000 خوشي کړي دي او که نه یې کړي دلته نو بیا یو ستونزه منځته راځي د دې لپاره چې دغه زندانیانو خو اکثریت یې وویلي چې کوم ضمانت نه ده ورکړی وی ویلي چې که موږ ته رهبري امر وکړي موږ بېرته جنګ میدان ته راوځو ټولو خپل مصیبو کې هم دا خبرې وښیي دې لپاره دا ستونزه خلقوي مګر که د تضمین موجود وي چې اوربند کېږي ادامه پیدا کوي اوربند او دا سولې ته ګټور ثابتېږي نو دلته خلاصون د زندانیان مثبت اړخ ډېر دی
دغه 2000 زندانیان چې د افغان حکومت له ژمنې سره سم خلاصېږي دغه کې په کومه کټګورۍ کې خلک شامل دي یعنې د سختو جرمونو طالبان دي که داسې په عادي جرمونو نیول سوي طالبان دي
نو فکر نه کوم چې عادي طالبان یې دې لپاره چې طالبان خو تقریبا په حدود دی زیاتر له 2000 بندي دي په مختلفو محابسو د افغانستان کې په ولایاتو کې بګرام کې او پلچرخی کې نو اختر دا لیست چې ورکړ شوی دی د طالبان لخوا دا هغه خلک دي چې هغه قوماندانان او مهم خلکو او هغه خلکو نقش ډېرو په دې وینه تویدله کې له هغه له خاطره په مجموع کې دا زندانیان هغه مهم زندانیان د طالبان و راټول 15000 کسه چې دلته راغلي طبعاً یو تعداد یې بیا ډېر مهم دی یو تعداد یې د منځنۍ کچې خلک دي له هغه له خاطره دا فقط یو هغه دی یو استدلال کېدلی شي یو براءت ورکول کېدلی شي هم طالبانو ته هم چې سوله راولي د ازادي د زندانیانو او اوربند ادامه پیدا کړي غیر له خو شریعت نگان خپل طالبانو غاړه بندیږي چې دلته حق لپ مطرحي او خلک زیان منسوي او هغه بیا هغه مجازات نشي دا خلک
قلاتوال صاحب طالبانو له رسنیو سره په خبرو کې ولیدي چې دوی د خپلو چارواکو هغه اوامرو ته منتظر دي څه ډول چې دوی ته هدایت کیږي دوی به اقدامات وکړي د تاسو له نظره ستونزه دلته نه ده چې دغه طالبان چې خلاصیږي بغیر له ضمانت بیرته ځي د جګړو لیکو تلته د جګړې لیکې پیاوړي کوي
د لوی او مهربان خدای په نامه لومړی سلامونه وړاندې کوم تاسو ته محترم اوریدونکو رنجبر صاحب او ټولو ته وړاندې کوم
وعلیکم السلام
که چېرته موږ تاسو د افغانستان تاریخ دود دستور ته پاملرنه وکړو او دا وایو چې افغانستان د جرګو او مرکو وطن دی د جرګو او مرکو یو شرط هم دا دی چې هغه شرایط چې کېښودل کېږي په هغو باندې غور کېږي تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا له کال نه زیات په دغو مسایلو باندې بحث سوی دی غور سوی دی بلاخره یوی نیمګړی موافقه ته سره رسیدلی دي. او په دې خبره چې کوم تاسو یاد کړل چې د طالبانو یا د وسوالو مخالفینو لیکي به پیاوړي سي، تر کومه ځای پورې چې موږ معلومات لرو لدوینه لیکلي تضمینونه هم اخیستل سوي دي چې د دوهم ځل لپاره به بیا پوځي لیکو ته نه ځي او بیا به وسله نه اوچتوي، بلکې خپل آرام او عادي ژوند ته به ادامه ورکوي. دا که بیا چیرته د دوهم ځل لپاره بیا دوی په کومه حادثه کې راګیریږي، نو هغه ته مجرمې متکرر ویل کېږي او په قانون کې د هغو د مجازاتو په اړوند باندې صراحت موجود دی. نو زه په دې باندې باوري یم چې د افغانستان خلک د دې څلورو لسیزو جګړو نه ډېر ستړي دي، ستومانه دي. هیچا ته دا توان انرژي او حوصله نوره پاتې نه ده چې جګړې ته دوام ورکړي، او خاصتا ځوانه طبقه چې دواړو لورو ته د جګړې قربانیان دي، دا خلک هم ډېر ستړي دي. دا طبقه ډېر نور نه غواړي چې په افغانستان کې باید جګړه دوام پیدا کړي، او دا یو نیک اقدام دی د سولې ته د رسیدو لپاره د شرایطو د منلو په اعتبار باندې. او زه تر ډېره حده پورې په دې باندې متیقن یم چې زیات شمیر هغه خوشحسیوي بندیان به بیا زړه ښه نه کړي چې دوی د جګړو لیکو ته لاړ شي، ځکه دوی له دغه حالت نه پند واخیست او دغه د محبسو د جګړې مزه یې وڅکله. نو
کلاتوال صاحب، که څه هم د حکومت دغه اقدام په نړیواله کچه وستایل سو، خو په کور دننه ځینې اندېښنې راوپارولې. دغه اندېښنې په څه معنا دي؟
خو اندېښنې یعنی هیڅ اقدام هیڅ نظر به مخالفت نه وي. یو تعداد خلک خپل بقا او پایښت په جګړو کې ویني، او هغوی ته هم زموږ توصیه د افغانستان د خلکو توصیه غوښتنه ورته ده چې ورنو نور نو چې سوله په هر شکل دی اشکال او په هر شرایطو باندې تضمینیږي. د افغانستان حکومت، د افغانستان ټول خلک باید غاړه ورته کېږدي، باید وی منی. ولې هغه څوک چې خپل ایدیولوژیکي او خپل د سیاسي جریاناتو نظرونه لري، غواړي چې پروسه مختل کې سبوتاژي کې، د هغوی دپاره د افغانستان د خلکو پیغام دا دی چې نور زیاتي خپلو طبقاتي ګټو نه منحرف سي او فقط غاړه دې ته کېږدي چې څنګه کولای شي چې په افغانستان کې تلپاتې او ډاډمنه سوله تامین شي.
رنجبر صاحب، حکومت د اوربند په بدل کې دغه اقدام وکړ او شاوخوا د 2000 بندیانو د خلاصون اقدامات وکړل. دغه اقدامات د طالبانو له لوري هم دارنګ د حکومت له لوري څومره افغانانو سوله ته نږدې کولای شي؟
ګوري که اراده د صلح نه وي، خو صلح نه وي خو هیڅ نو گذشتم ګټه نه کوي. تر اوسه پورې زه په دې معتقدم چې طالبانو هیڅ نه وګذشت د خپل مطالبات په قسمت کې نه ده کړی. نو هغه واقعي سوله که څوک غواړي او نه ته ټول د موږ ارزښتونه په پښو لاندې نه کوي، نو دغه متقابلې غوښتنې باید په نظر کې ونیسي. په دې عقیده یم چې هیڅ وخت کې دا شونې نه ده چې سوله یک جانبه پروسه مخکې لاړه شي. دوی فشار راوړي چې باید ټول 15,000 زندانیان خوشي شي. په داسې حال کې چې قلاتوار صاحب هم هغه د دودي مصاحبې واورېدلې، وویلې که موږ ته د موږ قمانداران امر وکړي موږ به څه جنګ کوو، واضح وویلې دغه زندانیان چې خوشي شول هیڅ نوی ضمانت ترې نه ده اخیستل شوی. که اخیستل شوی هغه ضمانت بې مفهومه ده یا خوشی چتی کاغذ دی. باید دته باید توجه جدی وسی. دا 15,000 کسه خو یو اردو ده، هغه که بیرته راځي د جنگ میدان ته نو دا خو د موږ ټولو عسکري وژلي دي، د موږ خلک زیانمن کړي دي. زه بیا وایم ټول دې خوشی سي، 2,000 دې خوشی سي، فشار دې دي چې بین ملي ضمانتي او د رهبری ورکړي چې دا خلک بیرته جګړې میدان ته نه راځي. او البته خو متقابل هغه مذاکرات مخامخ شروع کیږي او اوربند اوربند دایمي اوربند هغه کیږي حاکم کیږي. کله مسائل نه خپل زندانیان خوش کیدل په ټولو تفاهماتو کې د ټول نړۍ حقوقي نگانه د اخیری موضوع ده چې زندانیان خوش کیږي. بل اوربند بل مذاکرات بل دیش په ټولو مسائلو مصالحه وسی لکه وخت کې بیا زندانیان به تقابل خوشی کیږي. د ټول مسائل سرچپه مخکېږي د دې لپاره چې موږ هغه کچه د پوهې نه لرو چې په دغه خبرو سر خلاص کړو، موږ چې آیا هغه سوله باوقار او باعزت سوله چې تمه لري د افغانستان خلک هغه کیدلی شي چې په دغه شکل تأمین شي، او یاد دی چې موږ هر وړاندیز د مخالف لوري ته غاړه ږدو او دې ته بیا وایو ټټر وخو چې دا موږ سوله غواړو. په دې وطن کې. دا سوله غوښتنه نه ده، دا مخالف تر سوله یو 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 کار دی چې په آینده کې وینه توره هم ډېروي. زه بیا هم تکراروم چې موږ جدي طرفدار د سوله یاستو، ازادي د ټولو زندانیان یاستو. د طالبانو 2000 نه زیات زندانیان دي، مګر باید دغه ضمانت وجود ولري، دغه باید تفاهم منځته راسي چې دایمي اوربند قائم سی او مذاکرات مخامخ شروع سی.
قلاتوال صاحب، خبر دا نه و چې له سولې له خبرو نه وروسته دغه بندیان خوشی سوي، لکه مخکې چې رنجبار صاحب ورته یادونه وکړه.
یو څه چې یادونه باید وکړم، داسې محسوسیږي چې د پردې شاته ځینې خبرې داسې روانې دي، او استدلال هم شاید دا وسیږي چې که هغه افشا کی، مطبوعاتي کی، رسنیزې کی، کېدای شي چې پروسه زیانمنه سي. او له بل لوري نه، تاسو ولیدل چې د افغانستان په حکومت باندې هم نړیوال فشارونه زیات دي چې په قطر کې لاستیک شوي شرایط باید په شکل د اشکالو شوي باید ویمني. نو خبره دې ته پاتې کېږي چې موږ د با عزت سولې خبرې کوو، نو زه نه پوهېږم چې بې عزته او با عزته که تعریف سي کوم حالت ته ویل کېږي. او د افغانستان کې خو تر اوسه پورې دغه یو نوې اصطلاح چې با عزته سوله رایج شوې ده، موږ تر اخره پورې په دې په تعریف باندې ونتوانېدلو چې تعریف یې کړو چې با عزته سوله مانا څه.
یعنی
قلاتوال
صاحب، مطلب د حکومت دلته د اتل تیر نو لس کلونو لس راوړنی هم درنګ د بشري حقوقو او ورسره د بیان د ازادي تضمین دي ته په عزت سولې وای.
جناب محترم، که تاسو د افغانستان د جمهور رئیس خبري او هدي وی او وی د اتل کلونو یا لس کلونو لس راوړنو په اړه باندې په وضاحت سره څو ځل د خبره تکرار کړل چې موږ په دغو لس راوړنو باندې کومه معامله نه
جمهوریت مده هم
حقوق او وندرنګ هغه دیموکراسي د یادې لپاره چې او هغه لس راوړنو چې د افغانستان کې لرو په هیڅ وجه باندې په هیڅ باندې معامله ونی سي په خپل ذات کې نور خپل حال دل دي.
مننه ارنجبر صاحب، کدار ته و چې دغه بندیان چې خلاصيږي دغه د تاسو له نظره د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي؟
یقینا کولای شي. زه په امتحان کې روم به عزت سوله را چې سړی تسلیم شي او اصله کې دي او سوله وکي او نه توې دنه باندې کې خلاص خبر حل ده چې قلاتوال صاحب به سر خلاصي او په عزت هم غره چې تاسو توضیح کړل. یقینا د سوله پروسې ته هغه کې مرسته کوي دغه زندانیانو خلاصېدل، په دې کې هیڅ شک نشته. په شرط دي زه بیا هم همیشه تکراروم که اراده د سوله موجوده دي طالبانو لخوا، که اراده نه یې نو خدای دوی چې د هر کار شته چې هغه طریقې چې هغه اغه غوښتنه او شرایط چې سلپسول کې ونه منل شي نو هغه به بیا هیڅ وخت سوله دانی شي په شکل د اشکال به ویني. ته د
رنجبر صاحب په بخښنه سره، رنجبر صاحب خبر د خاطه کوم، خبر د خاطه کوم، د طالبانو نیت ښکاریږي په تیر دوه لسیزو کې دوم ځل د اوربند اعلان کې هم د رنګ د تیر اختر دوه کال وړاندې اختر او دغه څو ورځې وړاندې چې تیر دغه اختر دي ته په کتلو سره طالبان هم اراده لري.
زه اراده خو موږ ته عمل کې نه لیدلې، خاصه نه موږ لیدلې دې لپاره موږ لیدلې چې دولت چی کوي چې راځه کې نه چوغې کوي هغه وایي دولت سره به څه کوي کوم نه. آیا اراده یې سره دې څه وایي؟ دا خو د خندا وړ ده، د ته هیڅ نو منطق موجود نه ده. دولت عسکر تاسو سره جنگ کوي، د دولت امنیتي قوتونه وینه ته د ملک د دفاع لپاره او سرقومندان د اعلی جمهور رئیس دی او ته وایي چې زه د خدلو ټپلو سره کینم دولت سره نه کینم. دا خو اراده موجوده نه ده یقینا. هر وخت دې وویلې او واقع بینانه عمل وکړه چې موږ دولت سره کینو، دولت ویل دي چې بدون له هر نوع شرایط او هر چیرې چې طالبان وغواړي موږ کینو. د ته اراده دې سوله وایي او هغوی هم دغه تسر غاړه کېدي او لکه ورونو غوندې د لکه واقعي مسلمانانو غوندې چې د مسلمان وینه تویدل خپله لویه ګناه ده. دوی داسې مذاکراتو کې په کابل کې کېږي، مذاکراتو کې شرایط ورته آماده کېږي. نو هغه وخته چې اراده د سوله موجوده ده، غیر له هغه خو موږ همیشه پلمې وینو. پلمې دغه 5000 طالبان هم مطلق پلمه ده. خلیجات چې کاره وشي په فارسي کې وایي اسکیسي خلیفه مې بخشه چې د دولت د افغانستان لخوا 5000 طالبان وربشي. دا خپل لوی تیروتنه وه چې خلیزاد وکړله او لوی جنجال جوړ کړ. افغانستان یو مستقل هیواد دی، موږ که احتیاج استو محتاج استو امریکا ته نورو ملکونو ته موږ د هغوی له ګټو نه تر دغه شل کالو کې دفاع کړې ده. لوی حماقت ده که موږ وایو چې دغه هر شي چې موږ ته راکوي موږ باید بنت د دوی وګالو. دغه نه پایځای شو دی نیولې دي دلته مفته او دغه بیا لس بندرونه میدان هوایي بدون یو قرانه منتبره کوي ټول مفته ده دا په دنیا کې ساری نه لوي دغه ساعتن بخشي چې افغانستان جمهور ریحان کړی ده
دغه
خاطره موږ دغه توقع لرو چې طالبان واقعا اراده د سولې ولري او کینی دا وینه سویدنه بنده کړي افغان
وژنه
بندسی او
سوله راسی
په افغانستان.
مننه اقلیت ول صاحب دې لپاره چې نور هم بین الافغانی خبرو ته نږدې سي افغانان او باور فضا را منست سي. طالبان ته څه کول پکار دي؟ افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ په داسې حال کې چې طالبانو د اوربند اعلان کړی د کده پور کم بدل سي هم درنګ افغان حکومت د 2000 بندیانو د خلاصون ویل دي کده وګدمحال سي څومره بین الافغانی خبرو ته نږدې کیږي افغانان؟
ارض به دال کوم مشکل دین چې تاسو پښتنې ته د عبادت تر کومه
مهرباني
یو یادونه باید وکم چې هر سړی خپل لور نه با عزت او بی عزت عارفه ولای سي تحلیل ولای سي ارزه ولای سي او د نظر څرګندونه ور باندې کولای سي. په دې باندې زه فکر کوم چې د افغانستان یو وړ ماشوم هم اوس پیږي په دې دوه ضرورت هم پکې کېده پیدا کیږي چې څوک موږ پوکړی سي چې با عزت دادا او بی عزت دادا په صورت ما ته شاعر کلام را یاد شو چې د قبلی ډډی راخیږي او کدی بل ډډی منګه تیارو اهل خلکو ته خپل مرد په کار د افغانستان خلک سول غواړي د افغانستان خلک دا غواړي چې د تیار کوټه روخه شي کلمر د شرق راخیږي او کدی غرب نه باید راوځي او دغه حالت باید خاتمه ورته ورکړي. تاسو یو سیاسي جریان کله کلونه د انحصار په شکل باندې خپل اراده د افغانستان په خلکو باندې تحمیلوي د افغانستان خلکو ته نور زیاتې د منلو وړ نه ده په هر صورت باندې د باندې لانی باید موږ وڅېړو او لازمه دواړو جانب ته ده تاسو په خپل دوات راځم دواړو جانب ته ده لازمه ده چې د افغانستان خلکو اوختنه د ترور لسیزو د تویدنه او زمنګ د تاریخ پانی را اړول لکه قتل او په عین وخت کې درسته ارزونه لوځته له حالات ده چې موږ خپل موخه ته چې هغه د سول تضمین دی ورسی او یو اندازه ان اساس او نرمښت خپل د ریزول کرامت دي دا خو هغه دي جربو دي مرکو دي سو دي د ناس په پاس دي اصول دي یعني او که دواړه جانب په خپل چې لایمه دواړو جانب ته داد شي په خپل د ریزونو کې باید نرمښت راوړي د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی باید وکړي او خپل اراده باید په نور باندې تحمل او قبول نه کړي بلکې د افغانستان د خلکو اراده ته باید ټول تسلیم شو او چې هغه د سولې تضمین دی د افغانستان خلک سول غواړي او کچېته په دریدونو کې نرمښت رامنځته نشي. زه په دې باندې متيقن یم چې خو هم ویل و چې دا سوله د سولې مذاکرات لري او هدف پوری تاکتیکی دي هر وخت چې سوله ستراتیژي وټاکل سوله هر وخت د جانبینو په منځ کې اعتماد او د باور فضا رامنځته سوله د باور د فضا رامنځته کېدل دغه لري واټن او فاصله چې راځي چې به یوازې په خن نیت باندې کېدل شي تر نږدې کې نو په وګړو کې دغه شرایط و چې د بندیانو خوشی کېدل دي په تدریج سره د افغانستان حکومت اوس هم تر اوسه پورې ډیر زیات مقاومت وکړ ولی تاسو یاد دي چې داسې ویل کېدل چې په یو ځل باید د 5000 بندیان باید خوشی شي اما د ځینو مقاومت په مقاومتونو په نتیجه کې تاسو ولیدل چې په تدریج سره سلسل چې د دې ورستی ځل کې 2000 کې د شي چې د نو ورسته په دریم پړاو کې چکله مذاکرات د افغانانو ترمنځ پیل کیږي کله چې هغه 15000 کسانو ته زوړ نام شاید واوري چې خنیتونه څرګندي لازم ده چې واره نوري به په دې اړوند باندې پر دریزونو باندې بیا کتنې وکړي او سولته درسې دوه خاطر باندې د افغانستان د خلکو اراده په نظر کې
رنجبر صاحب له دې لپاره چې یو زنداني له زندان آزاد سي له حقوقي پلوه دوسیه به څو پړاو وڅېړل سي څه ډول وڅېړل سي او څه ډول تضمین واخیستل سي له حقوقي پلوه البته نه له سیاسي پلوه
نو حقوقي پلوه خو واضح ده غو ټول په قوانینو کې هغه تحصیل سي دي د مسائل راغلي دي یو زنداني موږ خبر سیاسي زنداني نه لرو دغه ټول هغه جرایم باندې مرتکب شوی دی چې دوی د ولسمه دي او مختلف قیدونه په خاطر دي حبس په سلاسه محاکم کې خاطر دي او د قانوني پر بنا د حبس په دوی تکمیل کی مګر کوم وخت دغه جمهور رئیس د اساسي قانون پر بنا هغه هغه شرایط چې په خپل قانون کې راغلي دي چې خپل جمهوریت سم حق لري چې بدون نظر نیول د قانون کې ټول وبخي په قوانینو کې راغلي دي چې جمهوریت هغه هغه چا چې هغه انتحاري حمله کړې دي هغه چا چې دولت مقابل کې قیام کړی دی د یو د بخلو خاطر نه لري هغه تخفیف کولی شي د اعدام په عمري ابدی حبس باندې ما وړاندې ویل چې دوسیه دا رقم څېړل کېږي چې د هر یو بیل دوسیه چې څومره دوی په حبس محکوم دي څونه امکان دی دېسته چې دغه بخله عوامل دي دېسې چې د تجدید تربیت سي او بیا جرایم باندې لاس پورې نکي که کېدی سي چې پیش له موعده هم بعضې کلونه وبخل سي هغه هم په هغه شرط چې مطمئن سي څارنوال او د محبس کارمندان چې دغه مجرم اصلاح شوی دی او بیرته بیا مرتکب د جرم نه ګرځي. ما وړاندې وویل چې دې خلکو خو اکثریت په مصاحبو کښې واضح وویل چې موږ که موږ ته ووایي موږ بیرته جنګ ته راوځو همدا رقم یې ویل واضح ما خپله واورېدل. نو دا بیا هغه دی دا هغه شرایط دی قانوني نه دي. زه د قانون نگانه هیڅ نوی نسم توجیه کولی دغه ازادي د زندانیانو فقط یو توجیه لري بس اغه څنګه چې قلاتوال صاحب مرته اشاره وکړه زه قابل نور سره موافق یم چې دغه عمل د سولې بهیر ګړندی کوي او موږ ته سوله او ثبات راوړي او دغه وینې تویدنه له منځه ځي افغان وژل له منځه ځي او واقع له منځه ځي په دغه حالت کې ته باندې کېدلی شي چې پورو د قوانینو باندې پښې کېښودل شي او سترګې پټې شي مګر که داسې شي چې دغه زندانیان خوشې شي او دا خلک بیا جنګ ډګرونو ته ووځي چې هیڅ نوی ضمانت هم هغه موجود نه ده د ضمانت خطونه یې چې اخیستې شي هغه یو عادي کاغذ دی. ما وویل چې دوی خو علني بیا په خپل مصاحبو کښې وویلې نو په ښه حالت کې دغه زندانیانو خوشې کېدل جنګ میدان نور هم تودوي وینه نور هم ډېرېږي تودولې له همدې لپاره زه دا وایم چې په هر شرایطو باندې په هر شکل باندې مطرح کولې چې دا باید حتما دا کار وشي او په دې کې توجه او دقت ونیسي دا د ملي ګټو سره همغږي نه لري د سولې سره همغږي نه لري سوله نه شي راوستلی دغه رقب احساساتي پرېکړې. نو زه بیا هم په دې عقیده یم چې قانوني او حقوقي هغه لار ورته نشته د خلاصون د دغه زندانیانو لپاره فقط فقط سیاسي او هغه د پایلې هیله توجیه کېدلی شي چې موږ ووایو چې صحیح ده دا کار دې وشي.
قلاتوال صاحب د په قطر کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ په توافقنامه کې داسې راغلي وو چې توافقنامې نه وروسته به شاوخوا 15,000 طالب بندیان خلاصیږي. دا خو د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافقنامه او د افغانستان د حکومت لپاره ګټې څه دي؟
یو څه چې باید جدي پاملرنه ورته وکړو هغه دا په حقوقي قانوني لحاظ باندې په حقیقت کې هم افغانستان یو خپلواک هېواد دی. دلته درې ګونې قواوې لرو، منتخب حکومت لرو، هغو ته باید نړیوال او د قطر مرکچیان هم باید ورته جدي پاملرنه ورته وکړي تر هغه وخته پورې چې د افغانستان د حکومت او منتخب دولت هوکړه موجوده نه وي هر تصمیم چې په غیاب کې نیول کېږي هغه د افغانستان د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي. نو دغه ټکي ته باید جدي پاملرنه ورته وشي او په بین الافغاني خبرو کې هر څه تصمیم چې نیول کېږي دا پخپله د افغانانو کورنۍ موضوع ده او په دې کې د جمهور هم خلاص لاس لري او کېدلی شي چې په ډېر زغرده سره قاطع تصمیم ونیسي که بندیان خوشې کېږي او که نور شرایط یې هغه له دواړو جانبو د وکړې نه وروسته په جدي توګه باندې عملي شي او که د افغانستان د حکومت په غیاب کې کوم تصمیمونه نیول کېږي دا اصلا په حقوقي او قانوني لحاظ باندې د افغانستان د قوانینو نقض بلل کېږي.
که چیرې دغه بندیانو لړۍ په ټپه ودرېږي، یعنی لکه حکومت چې تقریبا دوه اونۍ وړاندې درول یوه، څه واقع به ولري؟ یعنی د بین الافغاني خبرې د پیل لپاره یو خنډ نه ده؟
زه همیشه تکرارم دا خبر چې اراده نه چې ټول خوشي کې جنګ ادامه پیدا کوي او که اراده موجوده وي نو ولې طالبان نه کښېني مذاکراتو ته، ولې اوربند نه کوي؟ خو دوی هم په دې پوهېږي چې دغه پرېکړه د خلیزات غیر واقع بینانه پرېکړه وه او دا د افغانستان دولت دلته هېڅ مطرح نه ده. نو دوی افغانستان دولت سره که اراده د سولې لري باید ډېر زر باید دوی باید کښېني دولت سره خبری شروع کی او د خبری په جریان کې موږ به بیا جدید ملاتړ وکړو طالبانو چې زره خوشی کوي دا پنځه زره کفایت نه کوي باید ټول خوشی کوي ټول هغه ځوانان دي تیروتلې ځوانان دي چې بشری قوت چې ملک پی جوړیږي ولې په زندان کې پراتی
ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه د ولسی جرګې غړی لغړی عبدالقادر قلاتوال او د حقوقي او سیاسي چارو لکارپو کبیر انجبر څخه ډیر زیات مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تربیه کي چاره
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخ خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.